کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو، خو په پیل کې هم لنډ خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنه ورښتونو او د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالی او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویشت میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رنځ د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډي له لارې ترسره کیږي چې 8.5 میلیونه ډالر به په افغانستان کې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. امریکایي سناتور ګیری بیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوي د مشر په توګه د ازربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورو قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنا قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پر نو وویل چې د دوی په سیمه کې د دیره روسي ثلاثاتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون له ازربایجاني چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوي له صدر اعظم نیکول پاشانیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنا قرباغ کې د ارمنی توکم وګړو پر وړاندې د ازربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه خبرې کړي. او د کوریشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړي تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوریشا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر پرون راپور ورکړ چې د دینامو زاګر په فوټبال د کلب لس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټی د کوریشا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدو آبي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. همدا ډول به واورئ چې په ننګرهار کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت د پخوانۍ قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېیمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي. د
دا پیسې په دوه قسطه کې تعمیل کړي، سنادي ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد یې ټول تکمیل دي. اوس د درې میلیوه منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي.
او د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. همدا ډول د نورو راپورونو تر څنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. هغه ویلي دي چې له ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه وکړه او طالبانو په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ځینې وړاندیزونه ومنل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله خونزاده سره په کتنه کې پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په اړه له خپلو خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم السانی وایي د طالبانو مشر ته خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره انډول برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخونزاده ته یې څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي کولی سي د قطر په څیر یو منځلارې دولت ولري. ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او ویې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. السانی له اسلام څخه د طالبانو د لوی مشر د تعبیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی دینی عالم نه دی چې له هغه سره به یې بحث کاوه، خو زیاته یې کړه چې د له هغه سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو خبره وکړه. د قطر صدر اعظم وویل چې دی پر خپل هیواد قطر ویاړي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولی سي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. ښاغلی السانی په دې مرکه کې همدارا زیادونه وکړه چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره تماس ونیسي او په دې اړه خبرې ورسره وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم خبرې وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی میلانی ویروویر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقونو ټولونو ته یو راپور برابر شوی دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتونو د تعامل دفاع وکړه، خو هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي.
و موریدل چې د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات په ډاګه کړي. هغه ویلي دي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ننګرهار ولایت کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت د پخوانۍ قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درې ملي واده کسانو لخوا غصب شوي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي فورمو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې دغه وخت له دفاع وزارت څخه د خپلو دغو ملکیتونو سندونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات د عبدالسپوږمۍ په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پخوانی افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تېرو حکومتونو کې ورته ورکړل شوي و پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسانو د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زور یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت د دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل:
څنګه پیسې په دوه قسطه کې تعویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد ټول تکمیل دي. اوس د درې میلیو منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي، حتی کډې په بار کړلې او وایي چې تاسو وځي موږ خپل کورونه دلته راولو چې زموږ کورونه په میدان دي.
یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي:
موږ دغه پیسې دولت بانک ته ویلولې د صفایي او د برق مصارفاتو. اوس دا طالبان وایي چې دا موږ هم نه مرو، نن د داود نه وروسته دا څونه نظامونو کې چې امرونه شوي دي موږ سره لغوه دي، موږ یې نه منو. توپک په زور او د سلا په زور دا کورونو ته اوړي، په زور خلک ماشومان او سیاسر زوروي، په زور زمون کالي ور اویلي مخیاشي یا سوین کوسي ته وباسي.
د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخوانۍ قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وو، دا مهال له سلو زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمېر سرچینو چې ځینې ویډیوګانې چې ادعا کېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو دي، ازادۍ راډیو ته رالېږلي چې پکې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکي بهر راویستل شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویاند قاضي عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګڼي او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د مخکنی جمهوری نظام د دفاع وزارت ویاند موسی ردمنش تاییدوي چې ځینو افسرانو ته د ځمکو او اپارتمانونو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي.
د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د مځکو او اپارتمانونو د ویش اسناد، د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضایي ادارې د باصلاحیته محاکمو لخوا ورکول کیدل چې نوم، بیا، حدود اربعه او شهود به پکې ذکر و، چې د مراحلو تر بشپړېدو وروسته به حقوقي شخصیتونو ته د قبالو په توګه ورکول کېدل.
خو هغه وایي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو لخوا ځینې حقوقي تېروتنې شوې وې چې د رامنځته شوې بیوروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې یې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا د پخوانیو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې په 800 مواردو کې یې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي، چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورول شامل دي.
و موردل چې په ننګرهار ولایت کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې دغه ولایت پخواني قلي اردو په فامیلیا کې کورونه د طالبانو د درې ملي واد کسانو لخوا غصب شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو لپاره ځواب ورکوونکی کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په یوه غونډه کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکي او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر دوه کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازو له تړل کېدو اوه سوه او پنځه دېرش ورځې تېرې شوې او د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوي دي. له زده کړو بې برخې شوي وو. یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي لپاره یې هیلې او ارمانونه درلودل، خو د دوی په خبره طالبانو دا ټول له دوی څخه واخیستل. د کابل پوهنتون یوه محصله راشده فایق وایي طالبانو ښځو ته د هغوی بنسټیز حقونه نه دي ورکړي.
موږ یو جنسیتي تبعیض تر ټولو افراطي بڼې سره مخ استو. موږ افغان نجونې دا په دې خاطر باندې چې د موږ اساسي ترین او ډېر بنسټیز حقونه چې هغه موږ ته اسلام، حدیث، قرآن ډېر ښه واضح تشریح کړي دي چې دا د موږ حق ده، لیکن دوی همدا ټینګار کوي چې نه، ښځې د تعلیم ونه کړي، ښځې د کار ونه کړي، ښځې په سیاست کې کار نه لري، ښځې په اقتصادي چارو کې کار نه لري. همداسې اجتماعي او نورو برخو ته خبره ان تر دې راورسېده چې دوی د موږ شخصي کارونو کې هم د دوی لپاره هم دوی یو فرمان لري چې صادري کې، لکه د منګ سنگار چې حتی دوی د منګ سنگار سره امکار دا دونه شخصي مسایل د دوی راورسید.
د کابل ښار اوسېدونکي او یو زده کوونکي نازنین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ټولې نجونې بې برخلیکه شوې دي.
امیدوار سم کې از جمع جهانی یک همکاري شوه، انشاءالله به ستر فرصت
هیله لرم چې نړیواله ټولنه همکاري وکړي څو د نجونو برخلیک روښانه شي. د ښوونځیو خلاصېدل د ټولو نجونو هیله ده، ځکه له ډېر بې برخلیکتوبه په رواني ناروغیو اخته دي. هیله لرم ژر تر ژره خپلو زده کړو ته ستنې شو.
مریضی های روحی روانی جسمی میگیرن دیگه. بعد از او امیدوار هستم هر چه زودتر به دست مکاتب خود شروع کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. نوموړي د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د جمعې له ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ویلي چې په څلورو حالاتو کې څوک کولی شي له دوی څخه وغواړي چې ښځو ته د تعلیم او پارک ته د تلو حق ورکړي. ندا محمد ندیم د کوم مشخص شخص، هیواد یا ادارې د نوم له اخیستو پرته ویلي
ما به ویل چې شما بیا یې مشاورې ما شوي بعض نه حق داره کې به ما مشوره بجا چې په هنتون هاي زنا
کا وایو چې موږ سلا را کړې بیا کولای شي چې زموږ سلاکار شي او وایي چې ښځې او نجونې ښوونځي، پوهنتون او پارکونو ته پرېږدي او دویم که هغوی حاکم وي او یا هغوی موږ ته اکمالات را کړي، ځکه څوک چې ډوډۍ ورکوي هغوی امر کوونکي دي، او څلورم چې په زور پر موږ حاکم شي چې دا امر ومني کنه وژل کېږي.
نوموړی وایي هغه کسان چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتونکي دي له دې څلورو شرطونو څخه یو یې هم نه لري. ظاهراً د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دغه څرګندونې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په فاریاب ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وکړې چې په ټولنیزو شبکو کې له غبرګونونو سره مخ شوې. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړې دي چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سرلیک لاندې د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د برېټانیا په پلازمېنه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. دا مظاهره د بیرته ستنېدو د ملي غورځنګ این آر ایم لخوا تنظیم شوې وه. برېټانیا په 2016 کال کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې څخه ووتله. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
پرون سلګونه کسان په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې بیرغونه ورسره وو د لندن واټونو ته راووتل او له اروپایي ټولنې سره د برتانیا د بیا پیوستون غوښتنه یې وکړه. د بیرته ستنېدو د ملي لاریون تر عنوان لاندې دا مظاهره د لندن هایډ پارک ته نږدې وشوه. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې مظاهره چیانو داسې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو له اروپایي ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لاره له دې ځایه پیلېږي او بیا سره یو ځای شي چې خوشاله شي. له اروپایي ټولنې سره د بیا پیوستون پلوي چلوونکو د خپلو موټرو هارنونه وغږول. برتانیا په 2016 کال کې لیوی ټول پښتنې ورسته له اروپای ټولنې ووتله. پرونی مظاهره د بیا یو ځای کېدو ملي غورځنګ یا ان آر ایم چې په اروپای ټولنه کې د برتانیا د بیا ګډون پلوي کوي تنظیم کړی و. پیتر کور چې د ان آر ایم مشر او د مؤسسانو له ډلې دی پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل له اروپای ټولنې بیلتون هغه لویه تیروتنه و چې تاوان یې د په وینا د برتانیا ټول وګړي په تیره بېوزلي خلک او کارګران پرې کوي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو توافق یا بریکزټ د پخواني محافظه کار صدر اعظم بوریس جانسن په دوره کې تر بحث لاندې ونیول شو او په 2021 کال کې عملا تطبیق شو، خو په 2015 کال کې بیا په اړه غور کېدای شي. د کارګر اپوزیسیون ګوند مشر کایر ستارمر د جمعې په ورځ وویل چې نور نو له اروپای ټولنې، ګمرکي اتحادیې یا ګډ بازار سره د برتانیا بیا یو ځای کېدل هیڅ امکان نه لري. د برتانیا په پارلمان کې څلورم لوی ګوند لیبرال ډیموکرات ویل دي چې رای ورکوونکي نور د اروپای ټولنې په اړه خبرې نه کوي. د ګوند مخکې ژمنه کړې و چې د بریکزټ مخه به نیسي. د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر سر ادوارد داوی د شنبې په ورځ د ګوند د کلنی کانفرنس په درشل کې وویل دوی غواړي چې برتانیا یو ځل بیا د اروپا له زړه سره یو ځای شي، خو د په وینا دوی حقایق ته ګوري او پوهیږي چې دا کار ښایي ډیر وخت ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان دواب ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکو وایي په سیمه کې نه د څخلو بشته او نه هم د ځمکو خړوبولو په وینا چې چینی او خړونه یې وچوي آباد د ځمکې للمي شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپېره بادونه لګېږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ تقریبا دو کالو راهیسې وچې شوې دي. چینی نشته، چینی وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یاد درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوای په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او اوبه غیر صحي دي.
چې اوبه نشته ده، وچکالي ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانا سال رو هغه هم خرابه ده. تقریبا یو کیلومتر لري ساحنه موږ اسکل اوبو راوړو. دا تم شبکې چې وي هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، 80% دی او هغه سیلاب لوج نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنیو حکومتي چارواکو او په یاده برخه کې له مرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړې او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
د مشهور امریکایي میلیاردر ایلن ماسک نورالینک کمپنۍ د انسان په مغزو کې د کمپیوټر د چپې ښودو لپاره رضاکارانو ته بلنه ورکړې. نورالینک کمپنۍ به په لومړي ځل د معلولو انسانانو په مغزو کې د کمپیوټر چپ نصب کړي. تفصیلي عصمت څاروان راکوي.
د نورالینک د مغزي چپ سټارت اپ وایي چې په دې اړه یې موافقه ترلاسه کړې چې په لومړي ځل د انسان په مغزو کې چپ کښیږدي. دا چپ د فلج شویو یا معلولو ناروغانو د مغزو لپاره دي. چپ به له معلول سره مرسته وکړي چې هر هغه څه چې په ذهن کې ګرځي د کمپیوټر په سکرین یا شیشه ټایپ شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغه کسان چې د نخاع د ټپي کېدو له کبله فلج شوي یا په نورو دماغي ناروغیو اخته شوي په دې څېړنه کې د رضاکارانو په توګه برخه اخیستی شي. تر اوسه څرګندنه ده چې د رضاکارانو له منځه به څو تنه غوره شي. دا پروسه به شپږ کاله دوام وکړي. په دې څېړنه کې د روبوټ په مرسته د مغزو رابط امپلنټ یا کمپیوټر په مغزو کې د حرکت د کنټرول په ځانګړي ځای کې ایښودل کیږي. د دې څېړنې اصلي هدف دا دی چې ناروغ د کمپیوټر یا کیبورډ په وسیله هغه څه کنټرول کړي چې په ذهن کې ګرځي. د نورالینک کمپنۍ د سرچینو په وینا د سټارټ اپ هیله لرله چې د لستنو په مغزو کې به خپل چیپونه کیږدي، خو وروسته له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې اندېښنه ښکاره کړه نورالینک د لږ شمېر کسانو په مغزو کې د چیپ د ایښودو په اړه خبرې پیل کړې. تر اوسه پورې څرګندنه ده چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې به په دې څېړنه کې د څو تنو ګډون تایید کړی وي. ایلن ماسک چې د نورالینک کمپنۍ خاوند دی نورالینک ته ډېرې لوی هیلې لري او غواړي چې د زیات چاغښت، اوتیزم، ذهني پریشانی او نورو دماغي ناروغیو د درملنې لپاره د چیپونو د نصبولو جراحي چټکه کړي. متخصصان وایي حتی که دا تایید هم شي چې د انسان په بدن کې د مغزو او کمپیوټر د ارتباط لپاره د چپ نسپیدا خوندي ده، بیا هم لږ تر لږه یوې لسیزې ته اړتیا ده چې دا کمپنۍ له هغو څخه د تجاري استفادې جواز ترلاسه کړي.
ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په کمسارې ډول لوړې شوې چې د خلکو پر ژوند اغېز کړی. دوی دا کوي چې کابل ښاروالي په نرخو کنټرول او څار نه لري چې له امله یې دوکانداران او د شرکتونو مسؤلان پر خپل سر بیې لوړوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میش ډېرې افغانان له ناسم اقتصادي وضعیت او بیکارۍ شکایت لري، یو شمېر کابل خاریان وایي چې د تیلو او ګازو د بیو لوړېدو د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د کابل اوسیدونکي سمیع الله وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیو لوړېدو سره آن د ټیکسیانو کرایه هم لوړه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سالنګ لار هم بند ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیې یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس پاته 50 افغانۍ پلورل کیږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو اجمل هم ورته خبره کوي.
تر 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي، د موټر کرایه هم لوړ شوي ده، د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي. نو د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا چې ولې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي او ښاروالۍ د کنټرول لپاره څه کړي په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر وغوښت، خو ویانې نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یادونې ده چې کابل ته د افغانستان له شماله غځېدلې د سالنګ لار د رغولو له امله له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا چې د سالنګ لوی لار به کله پرانیستل شي ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان اشرف حقشناس په دې اړه لا څه ویلو ډډه وکړه. افغانستان ته تیل او ګاز ډیر د دغه هیواد له شمالي ګاونډیانو واردېږي. کابل کې د تیلو او ګازو یو شمېر پلورونکي هم مني چې ستونزه د سالنګ د لارې بندېدل دي. د جلال په نوم د ګازو او تیلو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپیتو تم ٹی ٹی شوی ڈیزل ڈیزل شپیتو تھا ٹی ٹی شوی او پیٹرول دو شپیتو درش پیتو کیو او سیلان چی دی اگر پیٹرول می شپگا گیا ڈیزل.
خو یو شمیر نور بیا وایي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړېدل د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم د نفتی موادو نرخونه لوړ شي. وحید خان احمدی چې کابل کې د احمدی د تیلو د ټانکونو مسؤل دی ازادي راډیو ته ویل
په بنادرو کې تیل ناراضي مسله لمغ جاینه ده. دلته وروره په کابل کې څوک نه جګولای سي نه ټټولای سي نه خدای نه خاصه څوک انحصارولای سي. په کابل کې دا قصې نسته، دا قصې ټولې په بنادرو کې دي، لکه ایراتان ده، قینه ده، آفا ایرات ده، اسلام قلعه ده. نو هغه ځایو کې تیل کم راځي، ځکه چې تیل کم راځي دلته تیل جګ سي.
نوموړی وایي د ګازو په بیه کې هم له یوې اونۍ راهیسې په یوه کیلو کې 8 افغانۍ لوړوالی راغلی دی. په کابل کې د تیلو د ټانکونو د ټولنې مشر الله محمد احمدزی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د نفتي موادو بیې د خروالۍ له لورې ټاکل کیږي او دوی پر خپل سر کومه نرخنامه نشي ټاکلی. کابل کې د تیلو او ګازو بیې داسې مهال لوړیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه، چې ورسره د کابل د ښاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کیږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالی او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د کانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي مرکزي او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز کار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کیږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره 20 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رنځ د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID له لارې ترسره کیږي، چې 3.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کوروشا پولیسو د فوټبال 9 تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشیا HRT تلویزیون پرون د سپتمبر په 28 نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب 10 تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې 9 تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. HRT د کوروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم تحقیقي ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډیره روسي سلاساتو ځواکونو او د سره صلیب مرستا ارمنستان ته د ټپیانو د لیکدولو په ګډون لازربایجانی چارواکو سره د 3 ورځو مخکې نافذ شوی اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دی. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه خبرې کړي. د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه چې ډېر ډیری اوسیدونکو ارمنان دي. په 2006 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 میلادي راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمېر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کام پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خپرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو تله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اوور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اوور کې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اوور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادو وګټله. شغل یادو ورو کینلاسې توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سیالۍ د اگست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلورتا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده.
دغه کم په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کم کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي په ټکو چې په دې تمریناتي کم کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 9 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي هڅه ادا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د 6 ویکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی اداری مرسیال فضل رحیم رحیمی ازادی راډیو ته وویل ویلوبه کې دوست لوبډلې د دیشتو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د 4 ویکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بدلې و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یو ویکټ هم اخیستی و. ښاغلی رحیمی زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وی سکالې هم خوشبختانه اتصل ویخ لوبډلو پکې برخه اخیستی و. په شپږو ګروپونو ویشل شوي وو. پاول راؤنڈ کے ہر لوبڈلے تقریبا 5-5 سیالے اکڑلی. ہمدار اس پر دوم راؤنڈ کے ہم ہر لوبڈلے دھیرے دھیرے سیالے اکڑلی. بعد کوارٹر فائنل و بعد سیمی فائنل مرحلہ دوی اتصل کلبونو ترمنز دوی لمنزا فقیر وهاب کرکٹ کلب او دوست کرکٹ کلب چې پایلو بیت لار مندلی وا. پایلو بکی فقیر وهاب کرکٹ کلب وکول شول چې دوست کرکٹ کلب تا ماتی ور کی او د 2023 میلادی کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالے چې دی دوی اتلولی تر لاسه کړی. د ټورنمنٹ غوره توپ چون کې حیات درنریونو مول شو. همدار اس غوره توپ اون کې چې خالد ستانکزی وو او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ. او پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یاد سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنی سیالي ته لار پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې بیا به موایم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول لکه تیر کال چې مته الله مومن پنوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور پنوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږ کال هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالۍ په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ ټو ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج د سټرایک ریټ د توپا چونکو ایوریج د ترڅنګ د توپا چونکو هغه سټرایک ریټ د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغې ته به انتخابیږي او له هغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر زون د غوره کلپونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلپونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ او ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کول او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ اتلولي وګټله. د افغانستان فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په درېیمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپ وهونکي کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 شپېته منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونې کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دو لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړۍ پاڼې په لوبولو سره 324 شپېته منډې وکړې او د 2 دېرشو منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی 10 او ناصر جمال 10 شپېته منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا 2 لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېیمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 اتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عرب ګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست 15 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی وو او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکن فو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 444 او ناصر جمال بیا 444 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې 3 چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 10 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسېدلی دی. د کرکټ نړیوال شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسېدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. دا ځل د خبرونې په دویمې نیمایي کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلي پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله. د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې دغه مهمې مسابقې او بیا هم پایلوبي کې تاسو لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جاي ولو نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلد کپ نه وروسته له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پایلوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول او پیل کول داسې هر څوک یې غلی لپاره د افتخار وړ دي، او بالخصوص ما د پاره او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکی اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اتفاق ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا ده، هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ته لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، چې هغه یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته پکې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی ما دپاره.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي، چې هغه راسن آی سی سي سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، د انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بی کپ ته. نو که د ایلیټ پینل نه څوک ایسته کېږي، نو د پنځو کسو نه به هلته ته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سریلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغوی نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کار، دولس خو دوی سره شته، آی سی سي سره چې دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړه، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل داسې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنی بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فل ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بله افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پایلوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا بل هم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګټ و د سریلانکا. تاسو خپله لوبڅاري چې کوله څه حس مو درلوده چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکې که څنګه؟
لکه څومره چې منګه را د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا ونه دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه وه، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چېړل بهاغه دی بامنه لیز لیز بامنه لوب بوله وقف نو توقو خو نسی نو از دیم پونه زر آورسی و یه وقت همونه دستی ویسی که دایسی دو سوا یو سلاتیا دستی ویکی نور خو بخام خاطی و اگه گورو نو خلق پندوسو که طول سر را طول سو نو دیر ترانو بسیفت بانی مون خو خوشایدی گو چون زر لوب ختمی که و بی جنجالا
بله بله پختین سے افغانان با گن پخوانی لوبغاڑی او د کرکٹ پوان بم دغه توقع او ارزوګانی لري چې بالاخره یو ورځ لوبساری وکي او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي، څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکېم مسوي دي موږه د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبساري دپاره زموږه الیمنټري لیول ون او لیول ټو کورسونه دي. نو الیمنټري کورس سی وکړي بیا باید یو کال لوبساري وکړي کم از کم، بیا له هغه نه وروسته داسې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول لوړ کې بیا شاملوو. نو د لیول نه وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبساري وکړي، نو د هغه بیا لیول ټو کم از کم یو کال ده، زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول ټو ضرورت مطابق کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده، کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق به رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضروري ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سی کړی او انګلیسي په پښتو باندې سر خلاص نه سي نو هغه کس پرمختګ نه سي کولی، ځکه په نړیواله لوبساري کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم د پاره، ځکه دا ټیم ورک ده. د موږم دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټي وي کې ټي وي امپایر، یو فورت امپایر دی، بیا له موږ سره میچ ریفري. نو پنځه کسه دا موږ یو ټي وي یو، نو د موږ ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا وزدې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. و دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده سی په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی هلته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو د عزیز له خوا نه، هغه هم ناست دي، هغه لوبه ارزوي په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي، ځکه چې مخالف ټیم ته داسې څه هغه نه شي چې هغه څه ورته وایي.
یعنی د افغان لوبغاړو سره چې کله مخکېږي نو احتیاط ډېر کوي چې زرابین لاندې یاست. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شیشه هفته دي سره زه غږېدمه، نو ما ته بیا وروسته کوشش کوی داسې غږېږي، د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه وایي چې ورسره غږېدې، که نه کوشش کوی چې په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک چې امپایري ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه کې څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی شي، نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلین کنډیشن او دا شی کوډ آف کنډکټ، دا ټول په انګلیسي دي. نو د هغه امپلیمنټیشن څه په لوبه کې کوي، نو د هغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړېدو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لورېدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.